السلام عليكم دا مشال راديو دي وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زاني سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په خبرونه کې به د خبرونو ویان د فرخنده اسد او تکنیکی همکار اساق اميري هم لمه سره وي. په دې غړې کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه ورې. مهم موضوع به د پاکستان او د افغانستان چارواکو چې د ایشیا سره کانفرنس په اړه کومې خبرې کړې دي هغه به وي. دغه سي تفتری او شننه هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه د فرخنده اسد ناورو.
په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې شوې دي. د کندهار په پوځي هوائي ډګر د وسلوالو په برید کې 10 ولسی وګړي وژل شوي. ګنجوبل او امریکا وای ایران د بندیز باوجود د بالستیک میزایلو استعمال کړی دی. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې د امنیت او په اقتصادي پرمختګ غړو هیوادونو خبرې کړې دي. دغه کانفرنس نن سهار پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه اخلي. د کانفرنس د پرانیستې په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر ګاونډي زیات
حیثیت
لري. افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو او د ثبات راوستلو لپاره مهمه لاره ده. د نورو وسلوالو ډلو لکه داعش لخوا د خطر مخې ته راتللو دوی نور هم پر دې مجبور کړي دي چې د ترهګرۍ خلاف لا کوټلې اقدامات وکړي. بلخوا د سولې لپاره سیمیزه همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د افغان ولسمشر اشرف غنی د ایشیا زړه کانفرنس ته د وینا مهمه برخه وي. په دغه وخت ولسمشر غنی ویل ترهګري یوه نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره یې سیمیزو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. مونږ ستاسو ټولو لپاره جنګیږو. مونږ هر ورځ زیانونه ګالو. زمونږ ماشومان او مشران وژل کیږي. له بده مرغه دا وسلوالې ډلې د لنډ وخت چیلنج نه دی. دا یوه نړیواله او سیمه ییزه مسله ده او باید دې ته په منظمه توګه پام وشي. بلخوانن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی یوې غړي خبري غونډې ته هم وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین اویل د سیمې د امن لپاره به په ګډه کار کول وي. د داعش وسلوالې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې صلاح الدین اویل
زما په خیال نن داعش یو ډېر جدي خطر په توګه په منطقه کې ده او موږ غواړو چې لکه نور تروریستي ګروپونو په خلاف چې یو ځای غواړو یو متحده حرکت وشي. موږ غواړو چې یو ځای د منطقې د ټولو ملکونو سره یو ځای په یو تفاهم د دې خلاف مبارزه او کمپین شروع کړو.
سرتاج عزیز دغه خبري غونډې ته وویل دواړو هیوادونو د سیمې د امنیت، اقتصاد، تعلیم او افغان کډوالو په اړه په یو شمېر لوازنامو هم بحث کړی دی. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن هم ګډون وکړ. په دغه غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو او د دې سره سره د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو هم بحث وشو. په غونډه کې د چین پلاوی او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن هم برخه لرله. د نوړاندې چې کله د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار پاکستان ته ورسید نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمېر وزیرانو په نورخان ایربیس ته نوموړي هرکلی وکړ. په دغه وخت هغه ته د 20 توپو سلامي هم ورکړل شوه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل د افغانستان د ترهګرو ډلو ختمول ضروري دي او باید په سیمه کې د امن لپاره په ګډه هڅې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار کې په پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 10 ملکی وګړي وژل شوي دي او 10 نور ژوبل دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وای یو وسلوال اوس هم په دغه هوائي ډګر کې دننه موجود دی او ډزې کوي. د دغه حمله سناسه سلی رښت اساته وشو. دولت وزیر وای تر اوسه 9 وسلوال طالبان په دغه حمله کې وژل شوي دي. د کندهار پوځي هوائي ډګر د افغانستان په دویم نمبر لوی پوځي هوائي ډګر دی. دولت وزیر په دغه برید کې د امنیتي عسکرو د مرګ جوبلې په اړه سم معلومات نه دي ورکړي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک بلخوا د دغه برید په اړه وایي سمیم خپلواک دا هم وایي په برید کې افغان امنیتي عسکرو ته هم زیان رسېدلی. بلخوا نیټو ویلي په دغه حمله کې عسکرو ته څه تاوان نه دی رسېدلی. طالبانو د دغه حملې ذمهواري منلې ده. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی آی اے کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د پی آی اے کارکوونکي وایي دوی به د حکومت دغه فیصلې په غبرګون د ماسپښین دوو نه تر څلورو بجو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا د هغو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بالستیک توغندې کارولې دي. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور پرون اوویل دا انتهایی ضروری ده چې د امنیتي کونسل قراردادونه عملي شي. په تېر اکتوبر میاشت کې هم امریکا، برطانیې او فرانس د همداسې یوې ازموینې نه وروسته پر سلامتی کونسل غږ کړی و چې ایران د جوهري موادو د لیږد وړ توغندي ازموینه کړي. بلخوا ایران دغه راپورونه ردوي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمد الله نور.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 105.5 روپۍ او 105.5 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې. او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای باید د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ځای یو موټی شو.
خلمن داعش یو ډېر جدي خطر په توګه په منځ کې کېده. غواړو چې لکه نور تروریستي ګروپونو په خلاف چې یو متحده حرکت وشي، زموږ غواړو چې شروع کړو.
د قبایلي سیمو استادان د مراعاتو لپاره احتجاجونه کوي. کارپوهان وایي که حکومت د دې استادانو مسئلې حل نه کړي له تعلیمه بې برخې ماشومان به د سخت دریځې طرف ته لاړ شي.
ماشوم کو لکه پښتو سکول او تلل سکول بل هغه بکار چې بس تعلیم سره منتلي کیو چې هغه نه نه هغه خو تعلیم از چې نه هغه شیطان مازی او اصل خل خل څوک نه هغه لکه نه څوک نه او بیا هغه ترای.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو د تنظیم غړو ویلي دي چې د ټیکسونو اغیستو لپاره د نوې پالیسو له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولی.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټا او د پټا خلک لوټ کوي.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو، نن د افغانستان پړه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس شو. د دې کانفرنس وروسته یو ګډه اعلامیه هم جاری کړل شوې ده. زموږ همکار ریاض موساخیل دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض موساخیل، دا راته وایي چې د دغه اعلامیې مهمې نقطې څه وې؟
جی ډیر مننه انیسا دا چې څنګه تاسو ذکر وکړو د آسیا زړه کمات دورزنه غونډه وا وزارتي غونډه نن پای ته ورسیده. دغه دوران چې کومه د شریک خبري غونډه وا په هغه کې ګډ اعلامیا هم خبره کړې شو. دغه دوران د پاکستان چې کوم د خارجه چارو مشیر دی سرتاج عزیز او د رنګ د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هغه خبري غونډه ته خطاب وکړو. د شریک اعلامیا تر مخه کوم چې سرتاج عزیز بیان کړه چې په دغه غونډه کې ټول چې کوم غړي ملکونه یا کوم د دې استنبول پروسې چې کوم مسیال ملکونه دي یا کوم نور تنظیمونه دي نړیوال هغه ترهګرې د مخنیوي په اقداماتو چې شریک اقدامات بکې دغه رنګ چې کوم د نشه یي توکو قاچاق د حق د مخنیوي لپاره په شریک اقداماتو باندې اتفاق شوی دی. ورسره د افغانستان کې چې کوم مفاهمتي عمل دی د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل دی د هغه بیا شروع کولو او موثر انداز کې شروع کولو باندې اتفاق وشو. دغه رنګ چې کوم د تجارت او اقتصاد په لار کې کوم خنډان دي چې د گاونډي ملکونو بیا د لری پروتو ملکونو سره په ست طریقې سره چې دغه تجارت وکړي شي په دغه چارو باندې غور وشو. ورسره چې په پاکستان کې کوم افغان کډوال میشتي نو د هغې په عزت سره د واپسې او د هغې د واپسې لپاره بیا زمينه برابرول نو په دغه کې بیا د نړیوالو طاقتونو بیا د سیمه ایزو ملکونو سره کردار پکار دی په دغه کې چې کومه مرسته پکار دی نو په دغه ټولو چارو باندې خبرې شوې او دا خبرې بیا په چې کومه ګډه اعلامیه جاری شوې ده نو په هغه کې بیان شوې. جی
سمدریاس موساخیل دا راته وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه موقع دا سیسو ویل چې آیا د دوی د پاکستانی چارواکو سره د سولې پروسې په اړه څه خبرې شوې دي او کنه؟
جی بالکل کله چې داغه نه دا تاسو شو چې کوم د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی هغه کله شروع کی
جی
سومره پورې چې کوم دنو پاغه کې امکان دی دغه وینا و چې دا یو مهمه نقطه و په دې مذاکراتو کې او په دې ملاقاتونو کې او په دې دا هر څوک یو ډیر ګران کار دی خو د هغه باوجود مونږ من یو چې دا به پراتونکو سو اونو کې او په دغه لړ کې مهم پرمختګ وشي او په دغه لړ کې خصوصا د پاکستان چین او امریکا نمونه یاد کړ او ټول چې کوم ملکونه دي د افغانستان ملګری ملکونه نو دوی چې د ټول ملکونو زموږ سره هوټ سرګن کړي دي چې دا کم مفاهمتي او مذاکراتي عمل دی نو هغه په خشن باندې به شروع شي او هغه به منطقي انجام ته رسول شي. جی
ریاض مساخیل د خبری غونډې پر مهال بیا د سرتاج عزیز وینا سوا د دې سولې پروسې پاړه او په افغانستان کې د سولې او ثبات پاړه.
جی د سرتاج عزیز ښکارا ټکو کې دا وی چې په افغانستان کې د امن مطلب دا دی چې هغه په پاکستان کې په دې ټوله منطقه کې او په ټوله نړۍ کې به امن وي. تر څو چې په افغانستان کې امن نه راغلی نو خوښه ملکونو کې هم امن نشي راتلی او دا خطر بیا یوازې د منطقې لپاره نه ده بلکې دا بیا ټوله نړۍ ته هم خوریدي شي. خو ورسره چې کوم بیا په هغه باندې یو دا سوال وشو چې ګنې ځینې ملکونه یا په ځینې وختونو کې ترهګري چې کوم دا نو هغه د ریاستي پالیسۍ په هیڅ باندې استعمال شوی دی نو آیا پاکستان دې خبرې ته څنګه ګوري چې په راتلونکي کې به هم دغه رنګ کې کنه د جواب چې داسې پاکستان کله هم موجوده حکومت دا سوچ نه لري او چې کوم په تیرو دوو کالو کې د ترهګرۍ خلاف اقدامات پاکستان کړي د هغه بل ځای کې مثال نشته او بل دا چې دی کې د هر قسم ترهګرو خلاف هر قسمه قسمه تفریق او فرق نه دي ساتل شوی بلکې یو شانتي کاروایانه شوی دي کله زمونږ مخکې حکومت تونو کې چرته کې داسې شوی چې هغه تر هغه لري ریاستي پالیسۍ په هیڅ یا په جوړ استعمال شوی هغه وی دا غي سره د دې د حکومت تعلق نشته. بیا ورسره چې کوم دی د صلاح الدین ربانی هم په دغه حواله سره خپل اعظم سرګند کو خپل هیله سرګند کړه چې زموږ سره کومه وعده شوی دي کومه ژمنه شوی دي نو امکان دی چې ټول ملګری ملکونه او گاونډي ملکونه د غرنګلری پراته ملکونه هغه خپل ژمنې پوره کړي او امکان دی چې په راتلونکي کې افغانستان چې کوم دی د یو پر امن ملک په هیڅ مخې ته راشي که داسې نه وي نو چونکې په افغانستان نن د ټولو ترهګرو د ټولو جنگ جګړو مخې ته ولاړ دی که دنیا غواړي که نړۍ غواړي چې دا جنگ وګټلې شي او دا ملک او دا نړۍ د ترهګرو نه پاک شي نو دې کې به ټوله نړۍ د افغانستان سره مرسته کوي چې په ښه شانتي مونږ د دې لعنت نه خلاص شو که داسې نه وي نو دا خطر ټوله نړۍ ته مخې ته کېدی شي.
سمه ده ډېره مننه ریاض موساخیل د معلوماتو راکولو. د پاکستان او افغانستان د ګډو مشرانو په خبري غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ایشیا سره کانفرنس په کوربتوب د پاکستان مننه وکړه او د ویل چې په غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات او دغه سي په یو شمیر نورو چارو خبري شوې دي. د مدریاز مساخل نوریدل په افغانستان کې د داعش وسلوالو ډلې د فعالیتونو بیا په افغانستان کې د زنو وسلوالو ډلو له داعش سره د یو ځای کېدو په اړه د خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پښتني په ثواب کې صلاح الدین ربانی زیاته کړه
داعش یو صرف دا د افغانستان لپاره محدود نه ده. زما په خیال نن داعش یو ډېر جدي خطر په توګه په منطقه کې ده او موږ غواړو چې لکه نور تروریستي ګروپونو په خلاف چې یو ځای غواړو یو متحده حرکت وشي، زموږ غواړو چې د داعش او د نور نوې چې کوم تروریستي ګروپونه په منطقه کې پیدا شوي دي یو ځای د منطقې د ټولو ملکونو سره یو ځای په یو تفاهم د دې خلاف مبارزه او کمپین شروع کړو.
تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی غږ اوریده او ویل چې باید د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ځای یو موټی شو. د یو بل خبریال د پښتني په ځواب کې چې آیا د واګا پولې په ذریعه د افغانستان د سامانونو هند ته د تجارت په توګه د وړلو په اړه افغان آیا افغان چارواکو له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي او کنه، نو د صلاح الدین ربانی وینا وه
غواړو چې دا تجارت د یو خوانه شروع کیږي نه شروع کیږي د دواړو ملکونو لخوا دا هغه شي حمایت وشي او کومک وشي. څنګه چې تاسو پاکستان ټریډرز غواړي چې سنټرل ایشیا ته خپل مال هغه کې صادرات شروع کړي، موږ هم غواړو چې خپل صادرات د پاکستان له لارې نه د هند ته راورسو. او په دې کې موږ زموږ وزیر فایننس منسټر چې وزیر مالیه څو ورځې مخکې دلته راغلی وو پیشنهادونه د هغوی طرف نه شوي وو او امیدوار یو چې د دې موږ ته به یو مثبته جواب د پاکستان لخوا به کیږي چې دا کار زر تر زره شروع شي. موږ هم غواړو چې د اقتصادي د توسیع لپاره او د تجارت لپاره هر څنګه چې کیږي د تجارت د رونق او ترقي لپاره دا هر زر تر زره تجارت شروع شي او دا کوم ستاسو چې کوم خواهش دی چې ستاسو ترکونه او ستاسو ټریډ د افغانستان د لارې مرکزی آسیا ته لاړ شي. موږ هم غواړو چې زمونږ تجارت چې دی هغوی خپل مال او خپل صادرات چې دی د پاکستان د لارې هند ته ورسوي.
تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خبري اوریدلې چې نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس وروسته یوې خبري غونډې ته کړې وي. په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او په خبره چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نړیواله ټولنه یې په بشپړ توګه درناوی کوي. دغسې بیا د افغانستان ولسمشر د ایشیا سره کانفرنس ته ویلي دي چې ترهګري یو نړیواله مسأله ده او د ختمولو لپاره سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان خارجه دفتر کې د آسیا زړه وزارتي غونډې ته د خطاب دوران افغان ولسمشر اشرف غنی کډوالو ته په ځای ورکولو د پاکستان حکومت او ولسمننه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د سیکیورټي سره سره په معاشي او اقتصادي ترقی هم پاملرنه ورکوي چې له وجې به یې ډېر زر افغانستان د ګاونډي او لرې پرتو ملکونو لپاره اهم ملک جوړ شي. دغه لړ کې د نوې سړکونو، هوایي ډګرو، توانایي د منصوبو په ګډون د بنیادي ډانچې ذکر وکړو. د امنیتي صورتحال په ذکر کولو ډاکټر اشرف غنی ویناوا چې د دې لوی وجه تر هغه ډلې دي چې د نړۍ مختلفو ملکونو نه دلته راغلي او دوی سره پسنه سره جوړ مرستي کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دا خلک نه یوازې د افغانستان بلکې ټوله نړۍ د پاره خطر ده، نو ځکه به د دوی خاتمه د پاره یو موټی کېدل وي.
منګ ستاسو د ټولو په ځای جنگیګو، زمنګ بی ګنا خلک وجلې شو، زمنګ ماشومان او زنانه وجلې شوې، زمنګ په سکولونو، جمعهتونو او نورو عامو ځایونو ډېر په بدردۍ سره حمله وشوي. د دې مسلې حل به په شریکه لټول وي. دا ایواز د افغانستان مسله نه ده او نه افغانستان په ایواز حل کولای شي. په کار د چې استنبول پروسا او دارنګ نور سازمانونو او غونډو کې ایوي موافقه ته رسیدو کوشش وشي چې او پیژنو کم خلک زمنګ شریکو ګټو د لپاره خطر پیدا کیږي.
threaten our common interests.
د دین وړاندې خپل خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وې چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او ټول نړۍ د دې احترام کوي. د وزیر اعظم په خبره د ټول منطقې او نړۍ امن او استحکام د افغانستان سره تړلې دی.
منګ پدی پوه یو چې ترهګری او انتها پسندی د ټولو شریک دښمن دی او د دې لعنت نه خلاصېدو د پاره به ټولو له شریک کار کول وی. دې لړکې د پولو په خشن تنظیم کول دي چې د ترهګرو د یو ملک نه بل ملک ته د تلو راتلو مخاوني ولې شي، ځکه چې په پولا د کډوالو په جامه کې وسلوال زیرازي او خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي. پاکستان د ترهګری خلاف پوخ عزم لري او د داعش په څیر پیدا کیدونکو خطرې به زمنګ عزم کمزورې نه کړي. منګ ټولو له د سیمایي سلامتۍ په خاطر کارا مشترکه اقدامات کول پکار دی.
غونډه ته رستو د ترکی او هند خارجه وزیرانو په ګډون نورو لوړپوړو هم ویناګانې وکړې. د دې نه مخکې نن سهار 8 بجې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته رسیدلی وو. په نورخان ایربیس وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیرانو او د درې وڼو ځواکونو مشرانو هاغلی ته هرکلی وې. د افغان صدر په درناوي کې د یویش توپو سلامي هم ورکړې شوه. هاغلی اشرف غنی به د آسیا زړه پنځمه غونډه کې د ګډون نصر بیرا د پاکستان وزیر اعظم او نور مشرانو سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سورزو د یو بل رپورټ طرف ته. په اسلام آباد کې د ایشیا سره استنبول بهیر پنځمه غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو لخوا په مختلفو مسلو خبرې شوې دي. دا چې دا کانفرنس به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي، د احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې اورو.
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. که څه هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندېږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې د افغان ولسمشر سره به د کنفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړې او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلې ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخې سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بې باوري کړې دي. نو دا ځل تضمین باید موجود ولري. تضمین دا ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغې نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکراتو اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکراتو ته کېږي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری ښار کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا قربتوب یا چمتو کولو وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه ښه نه کړی. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي، د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي.
ظاهر خبره پاک کې پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ورته خبره کوو هغه به سر ته راشي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبره وکړي کولو نه وکړي خو سر ته نه راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وخت تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو لنوي سره د نشلو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خنړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد نایلان کړې جګړه پر مخ وړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د کورونو چارو پخانی وزیر رحمان ولک ویلی دی تر هغه پوری با سیمه کې امن نشي راتللی تر څو چې په پاکستان او افغانستان کې په بشپړ توګه امن راغلی نه وي او پاکستان او افغانستان یو بل باندې باور نه وي کړی او یو بل سره ملګرتیا په سمه توګه سرته نه وي رسولی. د 13 ورځې په کویټه کې د سېنات لزونو غړو سره په یوه خبري غونډه کې دا خبري کړې دي چې تفصيلي درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د سینټ د کورنیو چارو د اوسنۍ کمیټې مشر رحمان ملک وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې هم امنیت ښه کېدلی نه سي. د ملک په خبره د پاکستان سلامتي د ګاونډي هیواد افغانستان په بقا او سلامتي کې ده. دا خبرې نوموړي د سې شنبې په شپه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په کور کې د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې له نورو غړیو سره ګډ په یوه خبري
افغانستان کی سروائیول، افغانستان میں امن،
د افغانستان بقا او په افغانستان کې امنیت همدا د پاکستان سلامتی ده. له همدې وجه موږ ډیر واره افغانستان ته د مثبتې دوستۍ لاس ور وغځاوه او نن یې هم ورغځوه. لاکن کله چې د دوی له پولې سره تیرمه ټریننګ کمپونه وینو نو بیا خو به مو زړه خامخا دردیږي. زه دا وایم لکه څنګه چې دا وخت په منځني ختیځ او نړۍ کې داعش وسلواله ډله فعالیت کوي، دلته په سوهیلي آسیا کې د امن راوستلو لپاره تر ټولو زیاته اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي وي.
افغانستان اور پاکستان کی دوستی.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د دوی او افغانستان ترمنځ په دوستۍ کې لوی خنډ هندوستان دی او په خبره یې هند تل هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
انډیا کبھی نہیں جائے گا کہ افغانستان کی اور
ہندوستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ وي. او زه اوس هم وایم، مخکې مې هم ویلې چې له هغې غاړې دلته اوس هم لاسوهنه کېږي. لری څه د کوم هیواد چې د امنیت د چارو سلاکار داسې بیانونه ورکوي چې که تاسو داسې نه کوئ نو له بلوچستان لاس ومینځئ. کله چې هغه دومره په ډاګه داسې خبرې کوي نو زه هم دا ورته وایم چې تر خبرې له مخه تاسو باید سوچ وکړئ چې له چا سره تاسو خبرې کوئ. د برابرۍ په بنیاد به خبره کوئ، موږ هم له تاسو سره برابر ریاست یو. که څه هم رحمان ملک په دې خبرې غونډه کې پر هند او افغانستان په بلوچستان کې د لاسوهنې تور پورې کړ، خو د یادو دوو هیوادونو لخوا بیا تل پر پاکستان ورته تورونه پورې سوي چې د دوی لاسپوڅې په هغو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسوره د پاکستان مرکزی حکومت د خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو کمیټي جوړ کړی ده. ویلي دي چې د وجل شو خبريالانو د مقدمو لپاره وکیلان به د حکومت په خرچه کار کوي. وفاقي حکومت مرکزی بیان او د اطلاعاتو د خبرونه وفاقي وزیر ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد د ټوپک او د قلم جنگ روان دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستو کې کراچۍ، لاهور او سرګوده کې په مختلفو پرایویټ ټلویزیونو د نامعلومو خلکو لخوا بریدونه شوي دي، د پاکستان وفاقي حکومت د مطبوعاتي ادارو تحفظ لپاره د کورونو چارو وزیر په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې ده. د اطلاعاتو د خبرونو وفاقي وزیر پرویز رشید دیلړ کې تېره ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو ته ویلي وو ریسر به په اسلام آباد کې د مطبوعاتي ادارو تحفظ له د ټولو قواوو په مشاورت سره غونډه کیږي. د ده په وینا چې سبو کې به هم د خبریالانو او د مطبوعاتي ادارو تحفظ له د متعلقه چارواکو کو سره غونډې کیږي. د زیاده کړه چې د وشل شو خبریالانو مقدمو لپاره به وکیلان هم ټاکل کیږي او د وکیلانو خرچه به هم د حکومت په ذمه وي. دا هم اویل چې د ترهګرۍ په ضد سربه ازب اپریشن کې د خبریالانو مرسته هم شامله ده. د ذکر د سخت کال په ټانک او کوهاټ کې د خبریالانو وجنې نه علاوه کراچۍ، لاهور او سرګوده کې پرله پسې په پرایویټ ټلویزیون بریدونه شوي دي او په دې لړ کې د خبریالانو لخوا د خپل تحفظ لپاره احتجاجونه هم شوي وو. د خبریالانو تحفظ لپاره جوړې کړې شوې کمیټې په اړه خبریال شمیم شاهد وایي هغه فکر نه کوي چې د دې کمیټې د لارې به د خبریالانو امیدونه د حکومت نه پوره شي.
هغه خو مکمل پاتې راغلي چې څلورو ورځو کې په کراچۍ کې بریدو شو، په ګجرات کې بریدو شو. دغه شان دلته خلک چې کوم دي هغه اوس هم د خطرو د لاندې دي. دړکې ورکیږي، خطونه راځي، ټلیفونونه کیږي. موږ نه پوهېږو چې دا څوک دي، څوک نه دي. خو د پخپله ځاني د عوامو چې دا سول حکومت هغه چودري نثار دی او هغه پر خسک دی، هغه په دې کې بالکل ناکام دي او بېبس دي.
یو بل خبریال عقیل یوسفزی په نظر چې یوه داسې کمیټي د خبریالانو تحفظ او حقوقو له جوړول پکار دي چې پاغې کې د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې او د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي شامل وي.
نو صرف دا بین الاقوامی چې کوم د جرنالیسټ ارګنایزیشن دی هغه د پاکستان سکیورټی فورسز د پاکستان چې کوم تنظیمونه دي ساتیا د دې د یو مشترکه یو کمیټي جوړ شي یو میکانیزم دی ول جوړ شي یو روډ میپ دی ول جوړ شي د دې نه علاوه کوم ساتیان چې د پاټان راوتی دي د هغه د بحالۍ د پاره یا هغه ته د تحفظ د پاره خصوصي اقدامات ضروري دي او که داسې ونه کړی شو زما خپل نظر دا دی چې دا اوس خو پاکستان په دریم نمبر باندې دی او بالکل په اول نمبر باندې راشي.
تیره ورځ په سرګوده کې په یو پرایویټ ټلویزیون د لاسي بم برید شوی وو چې پکې دغه ټلویزیون چوکیدار جوبل شوی دی.
د رابع اکرم خان رپورټ. موریدا اوریدونکو اوس په پېښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوی دی. د فرخند اسد نه ملند خبرونه وورو. نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې غړو هیوادونو د افغانستان او د سیمې پر امنیت او اقتصادي پرمختګ بحث وکړ. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی، د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه اخلي. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ ری اړخیزه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ګډون وکړ. په غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو او د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو بحث وشو. نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی یوې ګډې خبري غونډې ته وینا وکړه. صلاح الدین وویل داعش او نورې وسلوالې ډلې د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطر دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د ایشیا زړه کانفرنس ته وویل د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید گاونډي هیوادونه سنجیده رویا خپل کړي او په خپلو سیمو کې ترهګر ډلې له منځه یوسي. د پاکستان د سرکاري هوائي کرخې پی آئی اے کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې په پوځي اډه د وسوالو په برید کې 10 ملکي وګړي وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي یو وسوال اوس هم په دغه هوائي ډګر کې دننه موجود دی او ډزې کوي. د دغه حمله سنا سلسله ریش ساته وشو. نېټو ویلي په دغه حمله کې عسکرو ته تاوان نه دی رسیدلی. طالبانو د دغه حمله ذمہواری منلې ده. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخه ایران تیره میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود بالستیک توغندې کارولې دي، خو بلخوا ایران دغه تورونه ردوي. او د ترکی په لویدي ساحل کې پرون دی وی بیړۍ د چپک کېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړه شوي دي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې وو. لند خبرینه د فرخنده اسد نواری د لوریدونکو اوس په پاکستان کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان سنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان سیاتره ورسپانو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلې دي. وحدت ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي، ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیخ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅې کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دغه حلوصلو سره به نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوطې شي، بلکې راتلونکي کې خپل منځي رابطو سره د دې غلط فهمیانی به هم له منځه لاړ شي. بلخوا د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل اداریه د پاکستان او هندوستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر تاوتریخوالي راغلي دي، ول بیا هم د دوی ترمنځ سنه څه خبرې اترې روانې وي او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅې کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو دا لار ډېره مهمه وي او هم دې له وجې دواړه ملکونه په دې څو ورځو کې په بینکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم پیم نریندر مودی ناسته مهمه ده. اداریا وایي د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی و چې د دواړو ملکونو خارجه سیکریټریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هندوستان به د دې غونډو نه ډېرې ګټې ترلاسه کړي او د دې پرته چې دواړه ملکونه په تېرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندوستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی وړ ده او همدې لړ کې مونږ د یو ښه سباون هیله لرو. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د صدر او د هندوستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته د راتګ نه ښکاري چې د تاوتریخوالي په کیفیت کې د کموالي امید سرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بله لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونه یو ځای کینی او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوېدی شي او هیله ده چې د افغانستان او هندوستان د مشرانو پاکستان ته راتلونه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي امریکا د ویزو ورکولو پروګرام ته لسره کتنه کوي. دا لغرستو دا چې یو پاکستانی خزی او د یو خاون په امریکا کې سوار لس کسان ووژل. بل پلو انډیپندنت روزپاڼې بیا په لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په پراخې دو باس کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکونو نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی د لیکنې په پایل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د ډسمبر پر دویمه نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د 14 کسانو په وژلو کې شکیله وګڼل سوه نو ورسره د ویزې ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتون ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریځ سوی وي او امریکا ضد سوی وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته لسره کتنه کوي د کوم لمخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژده نه وروسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یې جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي خو هغه دا نه دي ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټولې 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل سوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو څخه لږ تر لږه یو مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه یې معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې یې کار کړی دی. اژانس لیکي چې که چیرې په دې پورته یادو سوو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوي معیار پوره نه وو نو درخواست شایرت کړل سي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼې بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورځپاڼه د یو تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې دا رپورټ د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او پروانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورټ خبرداری ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلي
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په اتمه نټه د پاسه 3 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره فارن پالیسی مجله لیکي چې د پاکستان پوسټ په هواد کې د لیکوالانو خبريالانو پر ضد یو نا اعلان کړي جنگ پیل کړي دي، کوم چې د هواد د مشکلاتو په اړه د پوسټ د بیانیې سره ملګري نه دي. شاین بنيري د لیکنې سنوري برخه تاسو ته وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوسټ په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبريالانو اوازونه خاموشکۍ کم چې د افغانستان او قبایلي سیمو په اړه د پوسټ په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوسټ په پالیسیو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 8مه نیټه هغه خپل ایډیټر یو ایمیل ولیکل چې پکې لیکل شوی و چې د پوز لخوا د فشار لخبله د هغه کالم نور نشي خپرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لخبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. ډاکټر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز دا و چې پوز په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه کمې دعوې کوي هغه سمې نه دي، ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کم چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هغه ته هیڅ نوایي کم چې د کرخې هغه اړخته اوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو له کبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. ډاکټر محمد تخیلی کې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ دعوی رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه سخکاره کیږي یا ویل کیږي کم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړي په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوسټ ته پریښې دي، یو دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل د هغه خلکو آواز خاموشه کول کوم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د فوز د ویژن سره متفق نه دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسور د ننګرهار چارواکي وای چې په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات په بریالیتوب سره دوام لري، خو د امنیت د راوستلو په خاطر به په سیمه کې زر تنه سیمه ییز وګړي مسلح کوي. نور حال د عباس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا د سې شنبې په ورځ د دغه ولایت د امنیتي ادارو د مشرانو او د یو شمیر ولایتي شورا د استازو په ګډون اچین ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د سیمې قومي مشرانو ته په خبرو کې وویل چې دوی به د امنیت د ټینګښت لپاره په اچین ولسوالۍ کې د سیمې زر تنه په وسلو سنبال کړي.
تقریبا 200 کسه محلي پولیس لرو، ولې زر کسه نور د اچین لپاره چې بالخصوص هغه په دې سیمې خلک وي او په دې سیمه کې به زمونږ تر شا ولاړي. دا خیزش په نامه باندې هغه اعلان مرته وکړو او دوی هم په یو غږ باندې زمونږ د نظامي قوتونو حمایت اعلان وکړو او موږ مطمئن یو چې دا همغږي په
سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې تجهیزات به دوی ورته برابروي، خو د شینوارو ولسونه دي د خپلې سیمې د امنیت په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قول اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری به وویل چې د دوی سرتیرو د داعش وسلوالو پلان لماتې سره مخ کړ.
داعش دا فیصله کړې وه چې د جلال آباد ښار ښار ته به ننوځو او جلال آباد ښار به نیسو. اوس هم ژوندي د دوی دغه سربازان، دغه خلک چې دفاع یې وکړه په دغې کمې انفعالاتو سره داعش ته یې بخ ماتوونکی ځواب هم ورکړو.
بلخوا د ولایتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری وویل که په لومړي سر کې ولایتي او مرکزي امنیتي ادارو د داعش د راتګ مخه نیولې وه، نو اوس به د شینوارو ولسوالۍ د داعش په مرکز نه بدل لیدلی. د ذکر ور ده چې له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات روان دي چې د امنیتي ځواکونو په خبره په دغه موده کې له 200 څخه زیات داعش وسلوال وژلي او د هغوی درنې وسلې هم له منځه وړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ادا چی گیم دشتگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بی شک چو
دیر سخت را باری تیران هر چکنی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د ای پی خبر ایجنټس په ریپورت کې راغلی دی د کالیفورنیا ریاست په کې په شوی ترهګری پیښه کې ککړه تاشوین ملک او دغه خاوند سختدریزه شوی و، خو چارواکي وایي معلومه نه ده چې دغه کسان څنګه او چرته سختدریزه شوی دي. تاشوین او دغه خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په کالیفورنیا کې په یو میله باندې ډسې وکړلې او څوارلس کسان یې ووژل. تفصیل د اسرار العالم مومن نورو.
د پی خبری اجانس په یو رپورت کې راغلی دی د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې بی آی ویلي دی چې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو کې په شوې ترګرې پیښه کې ککړه ته شپین ملک او د هغې خاوند سختدریزۍ پر لار روان شوی و او له برید وړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تشپین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې په یوه میله ډزو کې څوارلس کسان وژلي وو. د ای بی آی د لاس انجلس دفتر مشر وایي موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تاشپین او د هغې خاوند دواړه سختدریزه شوي وو، خو نوموړی وایي لا هم نه د معلومه چې دوی څنګه او چیرته سختدریزه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تاشپین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه، د هغې یو ښوونکی وایي چې د تاشپین خاوند فاروق د نومبر په 29 او 30 یعنی لبري د دوه ورځې وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه 19 پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدای شي. لدې وړاندې بیا یې ویلي وو چې دوی 12 پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وی چې په برناردینو پیښه کې 21 کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د دوو کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بې ګناه خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سختدریزۍ په تیرې لاره روان وو، خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تاشپین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو، هغه فاروق ته یو ملګری په قانوني طریقه اخیستې وه، خو بیا هم چارواکي پر دې اړه معلومات کوي.
مشال ریډیو تاسو ته د اسرار العالم مومن رپورت موریده. د خبري جنسي د ټیکدارانو د تنظیم غړو پرون په خبر کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د ټیکو اغستو لپاره د نویو پالیسو له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولی. دوی تور لګولی چې په دفترونو کې ترې رشوتونه غوښتل کیږي چې له وجې په قبایلي سیمو کې د رغونې کارونه په خراب حالت کې دي. نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورت کې اورو.
د خیبر کنټریکټرز یا ټیکدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړل شول او لږه موده وروسته د ټیکو ورکول لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسی زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثر کیږي، ټیکدار به راځي ته متاثر کیږي ډیره زیاته. فرض کې موږ تقریبا وایې چې په خیبر ایجنسی کې 60 نواخل شپیتو نا تا اویا پوری ریجستر ٹیکہ داران دی که آسی دا پوست و پری کوالیفیکیشن تشی آگا که بطول 5 یا 10-8 پوری کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکار ناست بی.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو د تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ، فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غوندې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې راپورته کړې دي.
ټولو نړومبۍ خو فاټاله چې څوک هم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټا او د فاټا خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا را د فاټا د خلکو ستونزې ډېرې سیوا دي. مسالا دی پیرا خبو کی ما په خیال دا گورنمنٹ نشی کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي.
د خبري جنسي د ټیکدارانو له تنظیم غړو په خبري کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامه روغتیا په اداره ټکونه وکړل او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بیلونه ایثار دي. خو د خبري جنسي د پبلک هیلت ډویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علي وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار.
کم شی ماتا رازینو ایکشن سره ڈسکشن نه بعد هغه شی فورن مزیر کوم سره اس کې سم پندنسی نشتا خوش وی کنه اس کې سم پندنسی نشتا اور کم یو شی جوړی نه هغه ریکارڈنگ ته غي هغه وخت فورن یو روز باندې ساری زمونږ هو سنټر لا شی باندې زمونږ هو سر رجسٹریشن باندې تار یو شی غلې او زمونږ چې کم ریسپانسیبিলিটি کې راځي او ریسپانسیبিলিটি کو ټایم فیکٹر دی هغه موږ را پورا کو او کی مایټ وشي دې کنه دې هغه پوهه باندې وي هغه سی ان ڈبلیو پر زمونږ خو دمر کارونه نه زمونږ ورک لوډ هم داسې زمرا نه
د خیبر ایجنسی را ټیکدارانو وینا ده چې کچری حکومت د دوی ستونزو ته پام ونکړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجن کارونه بند کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په قبایلي سیمو کې شاوخوا 2000 استادان خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي، خو وایي چې له تېرې هفتې راهیسې دوی په احتجاج لاس پورې کړی دی او حکومت چې ورسره کومې ژمنې پوره کړې دي هغه نه دي عملي کړي. بل خو د قبایلي سیمو زده کوونکي چې لا د وړاندې نه ډېر متاثره شوي دي هغې باندې به د احتجاج څه اثر وي؟ تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تللي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر دي دوی ته هم ترقی او مراحت ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سا اثرات غورځېږي. د چارسدې باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي
د سره په ماشومانو صرف تایم نه ځای کېږي، بلکې دا د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لاره روان شي، په بل لاره په دې وجه باندې هم چې یو بل مسله به زه تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کومه د اپریشن په وجه باندې کله به پور شي وو یو کې څه خلک واپس کور ته بیرته خلال ځنه خلک په کور ته بیرته لاړ نه دي او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه سم نه دي، ځکه څه چې مکتبونه یو متاثر شول څه سبب کې هغه لته ګډوډ شو څه سبب کې بیا چې کوم د هسپیال ته لاړل.
داراز د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي خو حسینه چې دا حالات یې نور لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقې کې چې دا زموږ دا ماشومان زیات تکړه ډیر قابل د خدای خاص دی دماغ ور کړی دا چې کم ده کې دی ترای شي وی دي چې دا موقع ورته ملال شي دا چې تللی دا اوټستانډینګ هغه رزلټ راغلی دی هغه دا ډیر افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان دې تر هغه نشته موقع ورته نشته چې او د دین زموږ هغه نور مسلې جوړیږي دا ټول چې دا حالات آشانت خراب شوی دن پتا ہوں گا جمانے زکا چی معشوم کو لکھ پشپاڑو سکوالو اتلہ سکوالو بلکہ شل کالو پورے دربی ہے گریجویشن پورے آخو پکار چی بس تعلیم سورا منسلی کیاو چی آغا نین آغا خود خبر دے چی خالی ماغو چین آخو دے شیطان ماغو یا بس غلط غلط سوچینا غلط غلط سکوینا آغا بیا وزراج.
په دې پوښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت وویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موري زیات کړه
او دې څه پکار ده چې لا خو چې دا سیو کې لکه د چوټي چې کم ده چوکیانه چې وي ستي هغه به ورته کم ولغواړي لا بچرتا هغه استادان چې کم دي کا استادان خپل غړي اخلاص نه به دغه قرباني ورکي لا حکومت ورته وي چې تاسو دا قرباني ورکي چې موږ تاسو تلک زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ته د پیریډ چې کم دی مثال دا چې به وشمیرو چې عموما په سکولونو کې دیش منټه پیریډ وي کدا دیش په ځای باندې سرویخ منټه شي لا 15 منټه شي دا هم یو طریقې کار دی. بل دا چې ویچاري سیس پیریډ لږ کم شي
د تعلیم ماهرین وایي پکار دی چې حکومت ازر تر زره د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته پکار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوي د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره تعاون وکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خپرونه کې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو سره په خوست کې یو شمیر خزینه مدني فعالانه وایي چې د سولې د مفکورې په خپرولو کې باید خزه هم راشي او خپل کردار تر سره کړي. دی وایي چې د خصو په کورنۍ او په ټولنه ډیر غیز وي او غي د سړو ذهنونه هم بدلول شي، نو باید چې د امن او دغه سي د ثبات پر اوستلو کې خزه هم خپل ونده تر سره کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې اورو.
په خوست کې اوشمیر خزینه مدني فعالانی د نجونو او ښځو د تعلیم د پراخېدو لپاره سوله اړینه ګڼي. دوی وایي که سوله وي نجونې ښوونځیو ته تللی شي، قانون او عدالت پلی کېږي او د عدالت د تامین په صورت کې په طبیعي توګه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم له منځه ځي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خوست خزینه مدني فعالانو په هغه ناسته کې وکړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د عامه پوهاوي د شپاړس ورځني کمپاین په درشل کې جوړه شوې وه. په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې کمیټې یا یونیسیار یوې تنې استازې محبوبه سعادت په خپلو خبرو کې ویل چې
سوله د دې باعث کېږي چې په یوه هېواد کې د خشونت کچه راټیټه کړي او د تعلیم سطح لوړه کړي. هر څوک چې په سوله کې ژوند کوي هغه حتما پرمختګ کولی شي. قانون هم په سمه توګه تدبیر کېدای شي او خلک پرمختګ هم په سمه توګه کولی شي، ځکه سوله چې موجوده عدالت تمنیدای شي، نو عدالت چې موجود وي تاوتریخوالی له منځه تللی شي.
د سواد زده کړې برنامې مشر خاور امیری په سوله کې د ښځو رول مهم یاد کړه. وی ویل چې دوی باید حکومت او د هغو کسانو ترمنځ چې د نظام وسوال مخالفین دي د سولې په کولو کې مرسته وکړي.
سوله چې نوي نه مکتب شته نه وظیفه وي، سوله چې نوي خو جنگ دی. ورونه چې ولته مراوار دی، موږ نه مراوار دی، موږ سره جنگیږي، هغه ټول سوله ته ضرورت لري. موږ تاسو وسیله یو چې باید د سره موږ کومک وکړو.
د ګلالۍ په نوم یو خوستې پیغله خپل همزورې خويند زده کړو ته هڅوي.
سوله ته موږ ډېر ارتیا لرو، غواړو چې هر چاپریال موږ لپاره سوله ییز وي او موږ کولای شو چې په آرامه توګه زده کړو. کوزینه کورنۍ کې د خزه پر وړاندې تاوتریخوالی شته، نو له دې نه مهیله ده چې له هغوی سره د تاوتریخوالي څخه کار وانه.
په خوست کې د سولې شورا د عامه پوهاوي مشر سپین روان نورزی هم په خپلو خبرو کې په دې باور و چې ښځې په خپلو کورنیو تاثیر لري.
که چیرې زموږ او تاسو خویندې په خپلو کورونو کې خپلو ورونو ته د سولې تلقین وکړي، هغه سوله چې د ټولو افغانانو ارمان دی او ټول په دې هیله دي چې باید موږ په سوله کې ژوند ولرو، هغه به تامین شوی وي.
د یادونې ورده که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته تر یوه بریده د زده کړو شرایط برابر شوي، خو لا هم د افغانستان سویل او ختیځو سرحدي سیمو کې زرګونه نجونې او ښځې د زده کړو بې برخې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لیډیو تاسو سره اوریدونکو ست خبرونه په اخر کې یو سل بیا د فرخنده ستنه لند خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې غړو هیوادونو د افغانستان او د سیمې پر امنیت او اقتصادي پرمختګ بحث وکړو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ شي په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکو برخه واخیسته. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ګډون وکه، چې پکې د افغانستان او د سیمې پر امنیتی حالات او د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو بحث وکه. نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په یوې ګډې خبري غونډه کې د ایشیا زړه کانفرنس د سلوېختو نه زیاتو نکاتو اعلامیه خبره کړه، چې پکې د سیمه ییز امنیت، اقتصاد، تعلیم او افغان کډوالو په شمول مهم موضوعات شامل دي. بلخوا نن وزیر اعظم نواز شریف، د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج فوج سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوه هیوادونو په تعلقاتو یې خبرې وکړې. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی آی اے کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې په پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 8 ملکی وګړي وژل شوي دي او 10 نور ژوبل دي. د دغه حمله سره سلسله ریښه ساته وشو. نیټو ویلي په دغه حمله کې عسکرو ته تاوان نه دی رسیدلی. طالبانو د دغه حمله ذمہواري منلې ده. امریکا د هغه راپورونو د پخلی هڅه کړې چې تر مخه یې ایران تیر میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود بالستیک توغندې کارولې دي، خو بلخوا ایران وایي د دوی توغندې د جوهري موادو د لیک لپاره نه دي جوړ شوي. او د ترکی په لویدیځ ساحل کې پروندې به بیړې د چپکېدو لقبل شپږ افغان ماشومان لشي ودی چې د یو عمر پکې شپږ میاشتې وو. چارواکي وايي په بیړې کې سپاره اته تنا نور بچکل شو دي. لاند خبرینه هم د فرخند اسد نواری د لوریدونکو هم دې سره زمونږه نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو وایاند فرخند اسد او تکنیکی همکار ایسا کمیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.